360 में دفاع اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں اہم معاہدے، لیکن انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش بھی۔ امریکہ کے لیے مودی کے بھارت کے ساتھ تعلقات گہرے کرنے کا راستہ اتنا سیدھا نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے۔
جو انسانی حقوق کا یا مذہبی آزادی کا معاملہ ہے، وہ سبھی قوموں کے لیے ایکول اہمیت کا حامل ہے۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کل وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے اپنی ملاقات کے بعد بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اپنی حکومت کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کا دفاع کرنے کی پوری کوشش کی۔ کیا دنیا بھر میں انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کی حفاظت کا علمبردار امریکہ خطے میں بھارت کے ساتھ قریبی پارٹنرشپ کی خواہش میں مودی حکومت کی غیر جمہوری پالیسیز کو نظر انداز کر رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو بھارتی وزیراعظم کے امریکہ کے پہلے سرکاری دورے پر نہ صرف امریکی میڈیا اور تجزیہ کاروں کی طرف سے اٹھایا گیا، بلکہ امریکہ کے عوامی نمائندے بھی یہی پوچھتے دکھائی دیے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ بھارتی وزیراعظم کے اس دورے کے دوران کیا اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں، خاص طور پر دفاع اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ہونے والے معاہدوں کی تفصیل کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ارم عباسی سے جو مودی کے اس دورے کو کور کر رہی ہیں اور اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔
امریکہ اور بھارت کے درمیان متعدد ایسے ڈیفنس ایگریمنٹس ہوئے، لیکن جو ایک اہم ایگریمنٹ دونوں ملکوں کے درمیان ہوا، اسے سیمی کنڈکٹرز کی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ سیمی کنڈکٹرز کی مینوفیکچرنگ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو امریکہ اپنی قومی سلامتی سے جوڑتا آیا ہے۔ اور اس دورے کے دوران، نریندر مودی کے اسٹیٹ وزٹ کے دوران، امریکہ اور بھارت نے یہ طے کیا ہے کہ وہ امریکہ کے اندر ایک ایسا سینٹر قائم کریں گے جہاں پر سیمی کنڈکٹرز کو ان کی اسمبلنگ اور ان کی ٹیسٹنگ کی جائے گی، اور اس مقصد کے لیے $2.75 بلین کی سرمایہ کاری امریکی کمپنیاں بھارت کے ساتھ مل کر کریں گی۔ اسی مقصد کے لیے 60,000 انجینئرس کو تربیت دی جائے گی تاکہ وہ ایک سیمی کنڈکٹرز ورک فورس تیار کر سکیں۔ تو یہ ماہرین اس معاہدے کو ایک اہم معاہدہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ نہ صرف دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کو گہرا کرے گا بلکہ یہ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ امریکہ اور بھارت نے 5G اور 6G اور وائرلیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی کافی معاہدوں پر دستخط کیے، مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ اور ایک اور جو اہم چیز ہے وہ ہے امریکہ اور بھارت نے مل کر جنرل الیکٹرک کے ساتھ یہ ایک ان کی اس تجویز کو ویلکم کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کے اندر، بھارت کے پاس یہ کیپیسٹی ہوگی کہ وہ جو ہے F414 جیٹس کے انجن کی تیاری اور ٹیکنالوجی پر کام کر سکے۔ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ عوام سے پیپل ٹو پیپل کنیکشن کے حوالے سے بات کریں، تو اس حوالے سے یہ بات کی گئی ان کے دورے کے دوران کے پچھلے سال 125,000 ویزے جو ہیں وہ انڈین اسٹوڈنٹس کو دیے گئے، اور اس دورے کے دوران امریکی رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اگلے سال ان ویزوں میں اضافہ کریں گے، تاکہ بلکہ پچھلے سال کا اگر ہم بات کریں تو 20% اضافہ ہوا ویزوں کے حوالے سے جو انڈین اسٹوڈنٹس کو دیے گئے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں اضافہ کر کے انڈیا جو ہے وہ ملک بننے جا رہا ہے جو کہ امریکہ کی فورن اسٹوڈنٹس کی سب سے بڑی کمیونٹی یہاں پر ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس دورے کے دوران جہاں پر ان کو ایک 21 توپوں کی سلامی دی گئی، ان کو ایک وارم ویلکم دیا گیا، وہیں پر جب وہ نیو یارک پہنچے اور اس کے بعد جب وہ واشنگٹن میں پہنچے، وہاں پر مظاہرین بھی اکٹھے ہوئے، ان کے سپورٹرز بھی اکٹھے ہوئے، اور آج جو ہے نریندر مودی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جائیں گے، وہاں پر ان کا ایک لنچ ہے، اس کے بعد وہ جو ہے ایک یو ایس انڈیا اسٹریٹیجک فورم سے بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ انڈین ڈائسپورا سے بھی ملاقاتیں کریں گے روانگی سے پہلے۔
بہت شکریہ ارم عباسی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے کہ کیا اب تک کی ڈیولپمنٹس رہی ہیں اور اب تک کا یہ دورہ کیسا جا رہا ہے۔ ایک طرف بائیڈن انتظامیہ اور امریکی کاروباری حلقے بھارتی وزیراعظم کا بھرپور خیر مقدم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے اس دورے کے دوران انسانی حقوق کی تنظیموں، بھارتی مسلمانوں اور سکھوں کی طرف سے واشنگٹن میں احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ نیلوفر مغل کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نریندر مودی 3 روزہ دورے پر امریکہ پہنچے ہیں. ان کے اس دورے کے رد عمل میں امریکہ کے مختلف شہروں میں انسانی حقوق کی تنظیمیں مودی دور حکومت میں انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال پر احتجاجی مظاہرے کر رہی ہیں. مودی جب یہاں واشنگٹن آئے تو یہاں بھی احتجاجی مظاہرین جمع ہوئے. ان کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں.
اگر امریکہ نریندر مودی کو یہ بولنے سے یہ نہیں بولتا ہے کہ نریندر مودی اپنے ملک میں اپنے ہی سٹیزنز کو وہاں پر ان کو پریشان کر رہے ہیں, ان کے قتل کر رہے ہیں, جو نریندر مودی کر رہے ہیں اپنے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے ساتھ, وہ اور بڑھتا چلا جائے گا.
مودی سرکار جس طریقے سے مائنورٹیز کو سپریس کر رہی ہے, اپریس کر رہی ہے ہمارے کنٹری میں, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. جس ایکسٹینٹ تک ہو رہا ہے میں اس کے بالکل خلاف ہوں, اور اس کے لیے میں میرے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یہاں پہ آ جاتا ہوں.
امریکہ جیسا دیش جب ایسے لیڈر کو ویلکم کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ انڈورس کر رہا ہے کہ ہاں جو مودی کر رہا ہے انڈیا میں وہ ٹھیک ہے. وہ نہیں, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ٹف کوئسچنز آر آسکڈ.
بھارت کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کی تنظیمیں ان خدشات کا اظہار کرتی آئی ہیں کہ مودی کی ہندو قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی کے تحت بھارت کے اندر اقلیتوں اور مخالفین اور صحافیوں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا نہیں جا رہا. بھارت کی جو حکومت ہے, مودی کی حکومت, وہ ان الزامات کی تردید کرتی آئی ہے کہ بھارت کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جو پالیسیاں ہیں اس کا مقصد تمام کمیونٹیز کی فلاح و بہبود ہے, اور وہ قانون کو یکساں طور پر نافذ کرتی ہے.
یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں 25 سال سے, لیکن پہلی بار ہے کہ اپنے دیش کا ایک پرتندھی اتنے شان کے ساتھ, مان کے ساتھ وائٹ ہاؤس, یعنی کہ ہمارے دو راج پریمیئرز آر میٹنگ. سو فار دا فرسٹ ٹائم آئی ایم سو فیلنگ پراؤڈ اباؤٹ اٹ.
یہ بات صحیح ہے کہ دیر از آلویز اے پرابلم, اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دیش میں, ہمارے پورے ہندوستان نہیں, امریکہ کسی بھی دیش میں دیکھ لو, ہر ایک دیش میں آپ کو وہ پرابلم ملیں گی, اور ان کا سمادھان بھی, ان کا پچھ بھی جائز ہے اور نسپکش ہونی چاہیے.
ہمارا تو دل مطلب پورا بول رہا ہے ہر ہر مودی گھر گھر مودی. ہم یہاں مودی کو سپورٹ کرنے کے لیے کیلیفورنیا سے آئے.
امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ بھارتی حکام کے ساتھ وقتاً فوقتاً بھارت کے اندر انسانی حقوق کا جو معاملہ ہے وہ اٹھاتا رہتا ہے, لیکن اس دورے میں دونوں لیڈروں کے درمیان بات چیت میں یہ جو معاملہ ہے وہ زیادہ توجہ حاصل نہیں کر پائے گا. تاہم اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مودی کے دورے کے رد عمل میں مظاہرہ کرنے والے امریکیوں کی اظہار رائے کی آزادی کا احترام کرتا ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی میڈیا میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے دورے کو بہت کوریج مل رہی ہے. امریکہ میں ان کی مصروفیات سے لے کر دونوں ممالک کے رہنماؤں کے بیانات, وزیراعظم مودی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے علاوہ امریکہ کے نمایاں اخباروں میں اس دورے کے حوالے سے تجزیے بھی لکھے جا رہے ہیں. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنے ایک تجزیے میں لکھا ہے کہ اگرچہ گجرات فسادات کے نتیجے میں امریکہ نے ایک لمبے عرصے تک نریندر مودی کے ویزے پر پابندی لگائے رکھی, لیکن اب جس طرح سے ان کا خیر مقدم ہو رہا ہے وہ ان کی ذات سے زیادہ بھارت کے بارے میں ہے, کہ بھارت عالمی امور میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرے گا, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا مستقل رکن بن جائے. واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ مودی ان چند عالمی رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کانگریس سے خطاب کیا, اور بائیڈن انتظامیہ کی توجہ مودی کے ماضی کی بجائے بھارت کے مستقبل پر ہے. نیو یارک ٹائمز نے دا انڈیا کوانڈری کے نام سے اپنے ادارے میں لکھا ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی کے لیے ایک اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ کیسے منتخب امریتوں سے تعلقات رکھے. اخبار نے اس فہرست میں نریندر مودی کے علاوہ ترکی کے رجب طیب اردوان اور اسرائیل کے بنجمن نتنیاہو کو بھی شامل کیا ہے. نیو یارک ٹائمز نے اپنے اس تجزیے میں لکھا ہے کہ اگرچہ امریکہ کے چین کے ساتھ تنازع میں بائیڈن حکومت کو بھارت کی ضرورت ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مودی کے پچھلے 9 سالہ دور میں بھارت میں سیکولرزم کو نقصان پہنچا ہے, خاص طور پر شہری حقوق اور مذہبی آزادیوں کے حوالے سے جن کی ضمانت بھارتی آئین دیتا ہے. سی این این نے بھی اپنی ویب سائٹ پر شائع ہوئے ایک تجزیے میں لکھا ہے کہ مودی کے ویزے پر پابندی اٹھائے جانے کے بعد وائٹ ہاؤس انہیں زیادہ قریب لا رہا ہے. آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ مودی کا یہ دورہ بائیڈن انتظامیہ کے لیے ایک امتحان ہوگا جو اپنے آپ کو جمہوریت کے محافظ کے طور پر پیش کرتی ہے, جبکہ بظاہر وہ بھارت کے اندر ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی کو نظر انداز کرتی ہے. سی این این کی کرسٹین امانپور کے ساتھ ایک انٹرویو میں سابق صدر باراک اوباما نے بائیڈن انتظامیہ کے بھارت کے ساتھ معاہدوں کا دفاع کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ صدر بائیڈن کو کسی نہ کسی سطح پر بھارت میں جمہوریت اور مسلمان اکثریت کو درپیش مسائل کو وزیراعظم مودی کے ساتھ اٹھانا چاہیے. سن 2019 میں صدر ٹرمپ کے دور میں جب وزیر اعظم مودی نے امریکہ کا دورہ کیا تو بھارتی نژاد امریکیوں نے ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ہاؤڈی مودی کے نام سے ایک اجتماع منعقد کیا. اب نیویارک میں رہنے والے بھارتی نژاد امریکیوں نے ہاؤڈی ڈیموکریسی نامی ایک پروگرام ترتیب دیا جس کا مقصد بھارت میں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور وہاں سیکولرزم کو درپیش خطرات کی طرف توجہ دلانا تھا.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ کے دورے کے دوران خود انڈینز کی طرف سے جو پروٹیسٹس ہوئے ان میں سے ایک ایونٹ نیو یارک میں ہوا جس میں بہت سے نمایاں انڈینز نے ان پرسن اور ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی.
موبائل ٹیلی فون انٹرنیٹ بھری دوپہر میں بند کر کے سر اندھیری رات میں پورے شہر کو نظر بند کر کے ہتھوڑیاں لے کر دستخطن میرے گھر میں گھسا.
یہ ایونٹ ایک وائن ٹیسٹنگ، اسٹینڈ اپ کامیڈی، میوزیکل پروٹیسٹ اور ایکٹیویزم کا مکس تھا جس کی وجہ سے اس کی ٹون تھوڑی نا ہموار رہی، لیکن باتوں باتوں میں چند بہت سنجیدہ باتیں بھی سننے کو ملی. انڈین امریکن آکاشی بھٹ نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے اپنے والد سنجیو بھٹ کے بارے میں بتایا جو 2002 میں گجرات میں ہونے والے فسادات کے دوران ایک پولیس افسر تھے. وہ پچھلے 5 سال سے جیل میں ہیں.
He's the sole surviving witness to Modi's complicit role in orchestrating the Gujarat pogrom of 2002.
ریا مودک اور اپوروا مڈگل نے ساحر لدھیانوی اور جگر مراد آبادی کی شاعری گا کر سنائی. جبکہ ویڈیو لنک پر بالی ووڈ کی اداکارہ سورا بھاسکر نے اپنے خلاف دائیں بازو کے ٹرولز کی سالہ سال کی بوچھاڑ کی داستان سنائی. روپی کور جو دنیا کی کامیاب ترین انگریزی شاعروں میں سے ایک ہیں نے ویڈیو لنک پر 1980 کی دہائی میں سکھوں کے خلاف ہونے والے کریک ڈاؤن پر نظم پڑھی. پولیس پروجیکٹ کی سچترا وجائن نے ایسے 250 لوگوں کی لسٹ اسکرین پر چلائی جو 2018 سے سیاسی قیدی رہ چکے ہیں، جن میں سے ایک انگریزی کے پروفیسر جی این سائی بابا ہیں جو معذور ہیں اور چل پھر نہیں سکتے. ان پر بھارتی ریاست کے خلاف جنگ کرنے کا مقدمہ کیا گیا. وجائن کے بقول ان کے گھر میں پڑی کتابوں کو ان کے خلاف ثبوت بنایا گیا.
بھارتی وزیراعظم کی صدر جو بائیڈن سے ملاقات سے پہلے 75 امریکی اراکین کانگریس نے ایک خط میں امریکی صدر سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنے بھارتی ہم منصب سے ان کے ملک میں اقلیتوں کے مذہبی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ایشو پر بات کریں. خط لکھنے والے ان 75 اراکین میں سینیٹر بن کارڈن اور کانگریس میں جم کاسٹا بھی شامل تھے. صبا شاہ خان نے ان سے بات کی.
ہمیں بھارت کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر بہت تشویش ہے اور ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، اور میں نے بھی اپنے دوسرے کالیگز کے ساتھ صدر بائیڈن سے درخواست کی ہے کہ وہ نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ گفتگو میں یہ معاملہ اٹھائیں، اور ہمیں امید ہے کہ صدر اس پر بات کریں گے. بھارت ہمارے اسٹریٹجک شراکت داروں میں سے ایک ہے. ہم کواڈ اور ایشیا پیسیفک سیاست کا حصہ ہیں. امریکہ کے لیے بھارت کے ساتھ یہ تعلقات بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ان تعلقات میں ہمیں اپنی اقدار کو بھی شامل رکھنا چاہیے، اور بھارت کو اپنے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے.
ہسٹوریکلی آئی تھنک دیئر ہیز بین اے گڈ بائیلیٹرل ریلیشن شپ.
دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت اور دنیا کی سب سے قدیم جمہوریت امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات اچھے رہے ہیں، اور عمومی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں بھارت کے ساتھ باہمی تعلقات کے لیے ایک غیر جانبدارانہ رویہ رہا ہے. اس لیے ہم وزیر اعظم مودی کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سو کو اس بارے میں تشویش رہی ہے کہ بھارت بطور ملک زیادہ قوم پرست ہو گیا ہے، اور وہ جمہوری اصولوں، آزادی اظہار رائے اور مذہبی آزادیوں، لوگوں کو بغیر کسی سزا کے خوف کے احتجاج کرنے اور اپنے نظریات کے پرچار کے حوالے سے اس نے پیچھے کی طرف سفر کیا ہے، اور کسی حد تک میڈیا کی آزادی کو بھارت کے اندر چیلنجز کا سامنا ہے. اسی وجہ سے دونوں جماعتوں میں اس بارے میں تشویش پائی جاتی ہے.
ان امریکی اراکین کانگریس نے یہ خط خطے اور بھارت میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادیوں پر بریفنگ ملنے کے بعد لکھا تھا. یہ بریفنگ دینے والے تین ماہرین میں ایک ڈاکٹر اقتدار چیمہ بھی تھے جو اقوام متحدہ کی گلوبل سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن ہے اور یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کے لیے بھارت پر رپورٹ بھی مرتب کر چکے ہیں. صبا شاہ خان نے ان سے بریفنگ اور خط کی اہمیت کے بارے میں بات کی اور یہ بھی پوچھا کہ کیا کسی پاکستانی لیڈر کے امریکہ کے دورے پر بھی ایسے کسی خط اور بریفنگ کی توقع کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر زدار کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے مسئلے پر تمام ملکوں کے لیے سٹینڈرڈ ایک جیسا ہی ہے.
کیونکہ بریفنگ کا مقصد جنوبی ایشیا تھا تو میری جو پہلی سلائڈز تھیں وہ پاکستان کے بارے میں ہی تھیں. جیسے پاکستان میں کچھ ہندو اقلیت کی خواتین کے ابڈکشن کا ایشو ہے, اس پر ہم نے بات کی. پھر جو پچھلی حکومت کے تحت ایک سنگل نیشنل کریکلم بنایا گیا, اس میں جو اقلیتوں کے کنسرنز ہیں اس پہ ہم نے بات کی. اسی طرح جو سیکٹیرین ایشوز ہیں, میجورٹیرین اور سیکٹیرین ایشوز ہیں, اس پر بھی ہم نے بات کی. اس طرح چائنا پہ بھی بات ہوئی, لیکن بھارت پر بھی بات ہوئی. جو انسانی حقوق کا یا مذہبی آزادی کا معاملہ ہے وہ سبھی قوموں کے لیے ایکول اہمیت کا حامل ہے, اور خاص طور سے ہم جیسے لوگ مسلسل یہ کہتے آئے ہیں کہ جہاں ٹریڈ ایڈ ٹائز کی بات کی جاتی ہے, جہاں دفاعی اور معاشی معاہدوں کی بات کی جاتی ہے, تو امریکہ کیونکہ آزادی کا علم بردار ہے تو اس کو جب یہ معاہدے جب وہ کرتا ہے یا کانگریس اس میں حصہ لیتی ہے ایسے معاہدوں میں, تو ان کو جو انسانی آزادیاں ہیں, حقوق ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے.
کیا یہ صرف سمبولک ہے یا یہ کہ اس کی کوئی سگنیفیکنس بھی ہے؟
جب 2016 میں نریندر مودی آئے تھے, اس وقت جب 35 اراکین نے خط لکھا تھا, اس کا بہت اچھا اثر ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ جب وہ واپس گئے تو اس وقت بھارت میں ایک گھر واپسی اسکیم چل رہی تھی, جس کے تحت مسلمانوں کو جو ہے وہ ہندوازم میں کنورٹ کیا جا رہا تھا اور کچھ دلت لوگوں کو. تو نریندر مودی نے بہت سخت اس پر سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس سب کو رکنا چاہیے کیونکہ اس سے بھارت کی بدنامی ہوتی ہے. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ جو بریفنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو یہ 75 اراکین کانگریس اور سینٹ کا خط جو ہے صدر بائیڈن کو لکھا گیا ہے, اس کے نتیجے میں بھارت میں جو ہے آزادی رائے کی صورتحال بہتر ہوگی, انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہوگی, اور ریلیجیس فریڈم کی حالات بہتر ہوں گے.
بھارتی وزیراعظم ایک ایسے وقت میں واشنگٹن کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں جب امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں, اور اسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ نے چند روز پہلے بیجنگ کا دورہ کیا ہے. بین الاقوامی امور کے ماہر امریکہ اور بھارت کے درمیان گہرے ہوتے ہوئے تعلقات کو خطے میں چین کا اثر و رسوخ کم کرنے کے حوالے سے ایک قدم کے طور پر بھی دیکھتے ہیں. ان تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک جنوبی ایشیائی امور کی ماہر تمنا سالک الدین. تمنا, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بھارت سے تعلقات مضبوط کرنے کی پالیسی اس سے پہلے صدر بوش, صدر اوباما اور صدر ٹرمپ کی بھی تھی, اور اب صدر بائیڈن بھی اسے آگے بڑھا رہے ہیں. ان تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ کیا چین ہی سب سے اہم فیکٹر ہے اس میں؟
ہاں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اضافہ جو آ رہی ہے ان کے تعلقات میں, یہ بہت عرصوں سے آ رہی ہیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کلنٹن ایڈمنسٹریشن سے ہی شروع ہو سکتے ہیں, اور پچھلے 18 سالوں میں جب سے سول نیوکلیئر ڈیل سائن ہوئی تھی یہ دونوں امریکہ اور بھارت کے درمیان, اس کے بعد سے اضافہ ہوتی جا رہی ہے. اور ایک وجوہات تو ہے چین اور ان کی تنازع چین کے ساتھ, تو وہ سب سے اہم ترین ہوگی. پر اس کے علاوہ بھی کوآپریشن, دفاعی کوآپریشن, ٹیکنالوجی, ہیلتھ, سیکیورٹی, ان میں بہت سارے آپ دیکھیں جو کل کی اتفاق پورے طرح سے جو فہرست میں آئے ہیں سارے ایگریمنٹ میں, پبلک اسٹیٹمنٹ میں, اس میں بہت سارے تفصیلات ہیں کوآپریشن کے. پر ان کی جو خاص وجوہات ہیں وہ چین ہے, اور یہ بھارت کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے, ان کی جو سرحد لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ بھی اور انڈو پیسیفک میں بھی. تو جتنے سارے آپ اسلحہ دیکھ رہے ہیں, آپ کی پہلے رپورٹ میں جی ای کے انجنز, پریڈیٹر ڈرونز, بہت سارے ٹیکنالوجیز اور اسلحے کے بارے میں ان میٹنگز میں بات ہوئی ہے, اور یہ سارے اس وجہ کے ہیں کہ انڈیا وڈ بی اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, صرف جنوبی ایشیا میں نہیں پر پورے انڈو پیسیفک میں. اور امریکہ کے خیال میں آپ چین کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے انڈیا کے بغیر. تو اس لیے بائیڈن, صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ اس صدی کے probably defining partnership Bharat ke saath hogi.
To security, difa aur technology jis tarah se aapne baat ki, in sabhi shobon mein America Bharat ke saath bharpoor muahide kar raha hai jo ab tak public bhi ho chuke. To is taawun ke piche dono ki ek dusre se tawqqaat hain kya? Expectations dono side pe kya ho sakti hain is pe?
बिल्कुल है. आप देख सकते हैं अभी भी उस बारे में, ताइवान के बारे में, साउथ चाइना सी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में उनकी किस तरह से ताउन होगी, वो अभी भी वो तफसीलात बात हो रही है. तो आप देख सकते हैं 2020 के बाद से, जब गलवान इंसिडेंट के बाद, अमेरिका ने बिहाइंड द सीन्स खुफिया तहत पे हिंदुस्तान को बहुत मदद दी है उस जंग में चीन के खिलाफ. अब देखने की बात है कि इंडियन ओशन में क्या कर सकते हैं साथ में, और जब कभी ताइवान की कंटिंजेंसी हो तो उसमें हिंदुस्तान भारत कौन सी किरदार अदा करेगी, तो वो अभी तक एक सवाल है. और उसमें सदर बाइडेन और वजीर आजम मोदी की बहुत सारे बातचीत होंगी इस विजिट के दौर.
तो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस दौरे को दिलचस्पी से देखा जा रहा है. हमने देखा कि व्हाइट हाउस की जानिब से जो एक मुशतरका बयान में दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन पर अस्करियत पसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करे. क्या मतलब है इसका? यह जिक्र क्यों जरूरी समझा गया, और आप समझती हैं कि इसका अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर कोई असर पड़ेगा?
मेरे ख्याल में इसमें अमेरिका और पाकिस्तान की कोई तब्दीली नहीं आएगी इनके ताल्लुकात में. पहले से भी अमेरिका पाकिस्तान से ये बातें करती आ रही है फैटिफ के मौजू पे, और लश्कर तैबा तो हमेशा एक ना एक नुक्ता होती है यूएस पाकिस्तान में जब बातें होती है. तो इसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी, मगर हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए ये बहुत अहम है कि टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हर स्टेटमेंट में हो, और वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान या डायरेक्टली पाकिस्तान के बारे में है. मगर आप देख सकते हैं कि इतने स्टेटमेंट्स में, इतने सारे जो बातचीत हुई है और मुआहदे हुए हैं, उनमें सिर्फ एक पोर्शन में ये टेररिज्म. तो कुछ चेंज आई है, जो पिछले 20 साल में हम इतने फोकस थे टेररिज्म में, तो ये फोकस कम होती गई है. मगर भारत और सदर मोदी खास तौर पे, अभी इंतखाबात आ रही हैं इंडिया में, तो वो ये नहीं छोड़ सकते डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, पर उनके फॉरेन पॉलिसी के लिए भी.
तो अगर हम इस दौरे में देखें तो एक बार फिर भारत के इंसानी हुकूक जो हैं, खुसूसन वहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मुजालिम की पर तवज्जो दिलवाई जा रही है, अगर हम इस हवाले से मोदी हुकूमत के रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो क्या आप समझती हैं कि इससे आलमी सतह पर भारत की पोजीशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा?
ऐसे तो बात नहीं है, हर एक या जो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या कांग्रेस में हो, सहाफ़ी हो अमेरिका में, वो जानते हैं कि इंसानी हकूक और जमहूरियत की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है हिंदुस्तान में, भारत में. तो बहुत से लोग उस पर तशवीश कर सकते हैं, मगर जो चीन के साथ तनाज़ा है उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि एटलीस्ट नियर टर्म में वो बर्दाश्त कर सकते हैं. तो प्राइवेटली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में बात किए होंगे और बोले हैं कि हम प्राइवेटली क्लोज डोर में ये बातें करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, मगर आप देखेंगे पब्लिकली ये कहीं नहीं आएगा. और इसकी वजह है कि चाइना के साथ जो कन्वर्जेंस है उनकी, वो सबसे ज़्यादा अहम है यहाँ, और वो सब चीज़ों को ट्रम्प कर सकती है इस दौरा में भी और इस रिलेशनशिप में भी.
तो आप समझती हैं कि ग्लोबली भारत के इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे?
ग्लोबली तो है, आप देखें जो वजीर आजम मोदी ऐसे शख्सियत हैं कि वो बहुत पोलराइजिंग है, जो उनसे प्यार करते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं, जो उनके खिलाफ है बहुत ज़्यादा है. तो ये लोग जो जानते हैं वो उनकी राय बदलेंगे नहीं इस वजह से. मगर इस जो अभी ग्लोबल कॉम्पिटिशन के दौर में, देर इज़ अ लॉट ऑफ रियलिज्म, जो ताल्लुकात हैं बैन अलाक्वामी ताल्लुकात, उसमें काफ़ी रियल पॉलिटिक चल रही है. तो अमेरिका इस वजह से चीन के ख़िलाफ़ हो या रूस के ख़िलाफ़ हो, तो ऐसे ऐसे मुल्कों के साथ वो ताउन करेंगे, उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे जो शायद जमहूरी ना हो. पोलैंड है, आप देखते हैं वियतनाम है, सऊदी अरेबिया, इसराइल, ये सारे ममालिक में बहुत सारे जमहूरी मसाइल हैं.
लेकिन ये सब कुछ जो है वो आप समझती हैं कि रियलिज्म की पॉलिटिक्स है. बहुत शुक्रिया तमन्ना सालिकुद्दीन, आप हमारे साथ थी और इस हवाले से हमसे बात कर रही थी. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نن آوازیا.
نن آوازیا.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه وحید فیضیم ډیر زیات مننه چې تاسو پر د امریکا غږ ټولې خبرونه ګوري او تعقیبوي. په دې وروستیو کې په نړۍ کې په ځانګړې توګه افغانستان څخه بهر ته د کډوالو په شمیر کې یو څه زیاتوالی لیدل کېږي. په ځانګړې توګه وروسته لاغې چې په 2020 کال کې د اګست 15مه مخکینه جمهوري نظام سقوط شو، د افغانستان څخه د افغانانو وتلو بهیر پیل شو. په ځانګړې توګه د تخلیه بهیر چې په زرګونو افغانان د افغانستان څخه ووتل او لا هم دا بهیر دوام لري. ترڅنګ په اروپا کې هم ځینې کډوال چې حالت میشتي او یا هلته پلار دي اروپایي هیوادونو ته د دې د وضعیت او په مجموع کې د کډوالۍ په اړه بحث کوو. د دولو ورل چې په روانه اونۍ کې د جون شلما د کډوالو نړیواله ورځ وا او تاسو له امریکا غږ څخه په دې اړه ځانګړي خبرونه ولیدلې او ځانګړي راپورونه مو ولیدل. په دې خبرونه کې د کډوالو د حقونو فعال سعید حسنین چې د اوس په ایتالیا کې دی او له موږ سره د سړو کې یا خبرون کې وصل شوی دی وسره به بحث وکړو او په سیمه کې په ځانګړې توګه په اروپا کې د کډوالو د وضعیت په اړه به موږ سره خپل معلومات شریک کړي. حسنین صاحب، خبرون ته بخیر راغلی.
مننه تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. برازی دینه دا خبرونه پیل کو چې په اوس وخت کې په اروپا کې چې کډوال په مجموع کې دی التا او افغانان هم په کې دي، تاسو ورسره کله ناکله ګوره او په دې برخه کې تاسو فعالیت کوي، التا څه وضعیت حاکم دی؟
مننه د دې پښتنه نه. خو تاسو ته معلوم دي چې متاسفانه په دې سو کال کې خصوصا د 2015 نه وروسته اروپایی هیوادونه او اتحادیه د اروپا دوی پالیسی داده چې مثال خپل د بهرنۍ سرحدونه ټینګ کړي د کډوالو مهاجرونو لپاره. د دې له وجه اوس وضعیت همدغه ده چې لکه د ترکیه او یونان په منځ کې د یونان سرحدي ساتونکو له خوا نه مهاجرین او کډوال د ترکیه له خوا ته، او د دین بغیر لکه ایتالیان نه فقط افغانان، تقریبا اکثر د مختلف ملیتونو څخه چې کډوال راځي دوی ته ډیپورت کوي. بالکان هیوادونو ته لکه سلووینیا، سلووینیا او کرواتیا، او کرواتیا بوسنیا، دا ستونزه او مشکل شته کډوال لپاره. نو چې مثال په ایتالیا کې خو د دې ډیپورت په علاوه د ادغام مشکلات شته، دلته دومره زیات چانس نشته، پروګرامونه او پلانونه صحیح نه دي. دا یو نسیار هم وایي چې مثال په ایتالیا کې د کډوال لپاره، نه فقط افغانان، ټول کډوال لپاره دلته د ادغام مشکل شته. او نور چې دي بعضي هیواد اروپایي هیواد لکه بلجیم کې هلته بیا د پناه هغه سیستم چې دی په دې کې ستونزې دي مهاجرین لپاره، خصوصا افغانان لپاره. هغوی ته د 2021 چې کله چې د افغانستان هغه مخکنی نظام سقوط وکړو، د دې نه وروسته افغانستان د دوی لپاره د جنگ وضعیت نشته پکې. د دې له وجه هغه سبسډری پروټکشن چې دي هغوی د افغانان کډوالو چې دلته پناه غوښتونکي اروپا ته راځي مجبور جام ته دوی هغه پروټکشن ترلاسه کوي نشي. نور دوه کله چې د اوکراین جنگ شروع شو، د دې نه وروسته مهاجرین لکه خصوصا د اوکراین کډوال ډېر راغلي د اروپا کې. دلته به دوه قسم روایه د یو غټ ستونزه دي، ځکه چې په دې کې بیا هغه تعصب او هغه ډیسکریمینیشن چې دي، چې مثال ته یو مهاجر ته ورسره یو روایه کوي او اوکراینی کډوال چې راځي ورسره بل روایه کوي، دا یو غټ ستونزه کېږي او دا د مهاجرینو د غم لپاره یو غټ ستونزه ده.
اوس کوم افغانان چې د 2020 کال اگست وروسته اروپا ته تللی دي، د هغه د اسناد ورکولو یا د میشکېدو پروسه څومره اسانه ده؟ ځکه په یو شکل باندې خو په خپل دغه هیوادونو بولې دي.
دا بعضی وادونو کې فرق لکه مثال په ایتالیا کې افغانان لپاره تقریبا 99% د قبولی اخیستل امکان شته، او بعضی وادونو لکه مخکې ما چې ول په بلجیم کې هلته د هغه سبسیډي پروډکشن ترلاسه کول امکانات کم شوي ده، په جرمني کې ډېر دي. خو بیا هم چې مثال خپل د کډوال چې راځي واقعا چې ثابت کړي چې د افغانستان مخکنی نظام سقوط نه وروسته راغلي دي او هلته ستونزې لري، مثال د ځان خطر واقعا لپاره شته په افغانستان کې، تقریبا هر هیواد کې ورته پناه او هغه کډوالي سټیټس ورکول کیږي.
د دغې ستونزې د حل لپاره تاسو خو هلته مصروف هسته، یو خلکو سره یا د هیوادونو ځینو چارواکو سره ممکن تاسو تماس کې هستئ، د حل لپاره څه اقدام شوی دی یا امکانات شته؟
خبره دغه ده چې دلته هغه فار رایټ هغه چې مثال د ماجر په خلاف سیاسي زبونه کله چې هغه لکه اوس په ایتالیا کې تقریبا اته میاشت کېږي چې اوس په قدرت رسیدلې دي، داسې حزبونه چې کله په قدرت رسېږي دا غټ مشکل جوړېږي، خصوصا د کډوالو لپاره. هغوی بیا دا نه مني چې مثال ته د کوم ځای او د کوم هېواد څخه راځي، د دوی هدف همدا ده چې خپل پالیسي ټینګ کړي کډوالو لپاره. او دلته د سیویل سوسایټي اورګنایزیشن هغه سازمانونه مدني سازمانونه چې د کډوالو لپاره او پناه غوښتونکو لپاره ډېر وخت نه چې ورسره مرسته کوي د دوی لپاره غږ جګوي، دوی کوشش کوي چې مثال ترسو په دې دولتونو کې خپل ملي دولت او اروپایي اتحادیې پکې فشار راولي چې ترسو خپل پالیسي ماجرین لپاره کډوال لپاره خکې او مثبت کې. خو تر اوسه داسې نتیجه مونږ نه دی لیدلې، متاسفانه. تاسو خو پوهیږئ چې کله د منفی پروپاګاندا کې خصوصا د روایت چې کېږي د ماجرت په اړه په هیوادونو اروپایي هیوادونو کې، خصوصا کله چې د انتخابات کمپاین دا منفی تاثیر لري او ډېر خلک خصوصا اروپایي هغه سیټیزن چې دی خلک دا تاثیر لاندې دی د منفی پروپاګاندا له وجه نه.
اوس کوم افغانان چې اروپا ته رسیدلې دي په دې تیرو دوو کلونو کې یا په دې وروستیو څو میاشتو کې، او یا هم په لار دي اروپایي هیوادونو ته، په ځانګړې توګه فرانسې، بلجیم ته، جرمني او دغه نور هیوادونو ته، دلته د دوی د کیس قبولیدو یا د کډوالۍ وضعیت په اړه څه اندېښنې هم شته؟ که چېرته مثلا دیو کیسونه ردیږي، دیو له څه رقم برخلیک سره مخامخ کیږي، یا دیو څه کول ورته په کار دي چې وکول شي خپل هدف ته ورسیږي؟
دوی لپاره اصل او مهم خبره د پناهندگی پروسه په اړه دا ده چې مثال دوی واقعا ثابت کړي چې د افغانستان څخه د سقوط نه وروسته وتلی دي افغانستان، او دوامه هغه ثبوت او خپل هغه کیس دي شخصي کیس هغه مشکل شدي صحیح توګه بیان کې دا غټه خبره ده. او نور د اروپا تاسو ته معلوم ده چې په دوبلین په نامه یو قانون ده چې کله یو ماجر په لومړی اروپایي هیواد ته رسیږي عمل ته باید پاتې شي او خپل د پناه غوښتونکو هغه اپلیکیشن تر مخکې هغه دولت ته د دې له وجه بیا کله هغه سړی چې مثال افغانان په یونان هلته ستونزې ډېر دي، په ایتالیا کې دا هیوادونه ترانزیت هیوادونه دي، او کله چې ځان رسي مثال فرانسې، جرمني، بلجیم ته، دلته د دوبلین قانون له وجه نه د دوی ته وجه ته باید بېرته لاړ شي همدغه هیوادونه ته. دا هم یو غټه ستونزه دي مهاجرین لپاره د دوبلین قانون. اوس په څو ورځې کېږي چې مثال اروپایي هیوادونه خپل په منځ کې کوشش وکړو او په توافق رسیدل چې تر څو د دوبلین قانون نور ختمه کې او نور د سولیډریټي چې د خپل پامنس کې همدردي اساس باندې د دې مشکل یو لارښود پیدا کړي. خو تر اوسه د اروپایي هیوادونو پامنس کې داسې توافق صحیح توافق نشته، ځکه چې بعض ملکونه لکه پولند شو، اوتریش شو، او د هنګري دا هیوادونه ډېر سخت پالیسي لري او د دوی سیاست دا ده چې مونږ په هیڅ صورت غیر قانوني لاره چې په لاره کې پناه غوښتونکي رسیږي په اروپا کې مونږ دته پنا او ډاکومنټ نه ورکو دا مغاتې څنګه ده
ساسو د دې خبرې په دوام باندې ممکن یو شمیر کډوال چې اروپا ته تللی دي هغه نه غواړي مثلا په یونان کې یا په ایتالیا کې پاتې شي لږ نور اروپایي هیوادونو ته نو دا څنګه ویل کی چې دا غوونه آلتا بایومټریک یا د ګوتو نښانو اخیستل کیږي نو به دوی څنګه کولی شي چې په دغه هیوادونو کې پاتې شي آلتا چې دی غواړي اروپایي هیوادونو ته لاړ شي دا یو غټ جنجال نه دی
دا د دوبلین قانون په اساس څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو دا په اساس هغه یو کډوال او پناه غوښتونکي کله چې په لوړی اروپאי هیواد کې رسیدي عمل ته باید پاتې شي اوس لکه څوک چې یونان ته رسیدي عمل ته باید پاتې شي یا په ایتالیا کې خو خصوصا افغانان لکه سوری دا کډوال چې کله اروپا ته رسیدي په دې وادونه کې نه پاتې کیږي د دوی هدف لکه مثال جرمنی دا بلجیم دا فرانسه دا سویډن دا وادونه ده دا یو غټ ستونزه ده او دا څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو اوس تقریبا یو څور از مخکې د اروپאי وادونو په مخ کې پومنس کې دا توافق وسو چې دا قانون اوس ختم شي او نور د همدردی په اساس خپل پومنس کې کله چې پناه غوښتونکي راځي د دوی پومنس کې تقسیم شي او هر وخت خپل هغه مسولیت اجرا کړي د دې غټ کرایسس په اړه
ډیر ښه قدرمن اوریدونکو موږ سره د کډوالو د برخې فعال یا د کډوال د حقونو فعال سید حسنین صاحب ملمدی د ایتالیا نه او د ماجرو د وضعیت په اړه موږ ته معلومات راکړي یو څو ورځې مخکې د یونان په اوبو کې یو کښتۍ ډوبه شو چې کډوال بکې سپاره وو د دغه پیښې په اړه کوز موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي او خپل معلومات سره شریک کړي
بله دا چې دی ماهیګری کښته و وړکې کښته چې دومره ظرفیت نه و پدې تقریبا وسونه وسو پنځوس کسان د لیبیا توبروک خارا ساحلي خارا چې دا غزینه د حرکت کړو تقریبا پنځه ورځې روسه د خپل حرکت نه د پیلوس هغه ساحلي خار چې د یونان دی الته تقریبا د غینه 2.5 کیلومتر لره په سمندر کې ډوب شو متاسفانه تقریبا یو ورځ مخکې تاسو ته خپته ده چې د اروپאי هغه سرحدونه ساتونکې ایجنسی اداره فرونټیکس پنامه دوی یو ورځ مخکې د دې کښتۍ یخه مخکې او ویډیو هم کړو او د یونان ساحلي ساتونکو ته خبر ورکړو چې دا یو کښتۍ با د خطر په حالت کې په سمندر کې ده او تاسو باید ورته امداد ورکې او نجات ورکې کوم تاسو نه د دینا باوجود د یونان ساحلي ساتونکو له خوا نه دوی ته سمرسته نه ونه شو او تقریبا یو ورځ وروسته د کښتۍ ډوبه شو او په دې کې دا د مدیترانه په تاریخ کې یو بدترین سمندري حادثه ده تقریبا په دې کې 15 نیم کل کسان هغه د لاپته ده لادرکه ده او سل تقریبا یو سل زیات کسان په دې کې نجات ورکړ شوی ده او 2 کسان جنازه پیدا شوی ده په دې کې افغانان نشته خو پاکستانیان سوری مصری او فلسطینی پکې کسان نجات ورکړ شوی ده او تقریبا 200 پاکستانیان پکې
دا مسکوت ته دی حادثه کې بالکل لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه لوی حادثه و د هغو کسان لپاره چې د بدغه سیلارو باندې سفر کوي آیا په دې کې خته کې افغانان هم شامل وو
نه دا هغه معلومات چې موږ لرو په دې کې د افغانان د وجود هغه امکان نشته
صحیح خو یو څه مود مخ کې یو تعداد افغانان اروپا ته پلار باندې مرشو چې د هغه جنازیم افغانستان ته انتقال شو دی او تعداد که زمونږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دا لارې څومره خطرناک دي چې دغه حادثات پکې رامنځته کیږي
مننه د دې ډېر مهم پښتنه نه زه خپل هم په دې لار راغلی یم او تقریبا کله چې تا دلته یو غټه مسله دغه ده چې د اروپאי هیوادونو څخه داسې یو پالیسی نشته چې قانوني لار جوړ شي او دا لار مثال محفوظ لار جوړ شي کډواله لپاره. د دې لپاره ډیر کډواله مجبور ده چې مثال د فقر نه، د جنگ نه، د نور خطر نه ځان کوچکبران پلاس اوس پار کې او ځان ورسوي په اروپا کې. متاسفانه ډیر وخت دا کشتیان چې په دې کې دا کډوال او دا پناه غوښتونکي سفر کوي دا ایس ایمنی او داسې مقام کشتی نه ده، د دې وضعیت ډېر خراب ده او په ډېره ساده توګه کله چې یو طوفان شروع شي د سفر په وخت او په لاره کې دا داسې دوچار کېږي متاسفانه. او نور دوم خبره دغه ده چې اوس څنګه چې ما مخکې وویل د اروپایي هیوادونه خصوصا د فرونټیکس په طریق د پالیسی دا ده چې مثال د ټول د دې نظارت کنټرول لپاره دي چې مثال تر څو د خلک د کډواله د پناه غوښتونکو ځان ونه رسوي په اروپا کې او داسې د نجات او د امداد ماموریت پکې نشته، د کنټرول ماموریت هیوادونو څخه. او دا وجه ده ځکه چې دلته یو ځای ثبوت هم ورکولی شم تر 2014 پورې ایتالیا ساحلي ساتونکو له خوا نه یو غټ ماموریت وو د ماري نسخه پاناما. دا 2014 کې کله چې ختم شو تقریبا تر نن د مثال 2023 پورې شپږ ویشت زره کسان په مدیترانه کې مړ شوي دي. هغه کسان هغه کډوال هغه پناه غوښتونکي چې کوشش کول چې خپل ځان اروپا ته ورسوي. دا یو غټه ثبوت ده چې مثال کله دولتونه د امدادي کشتیان هلته نه لیږي او خلک ته نجات نه ورکوي، خصوصا د خلک دا خو لار نه بندیږي، دا خو یو صفا واضح خبره ده. څوک چې ژوند یې په خطر ده او خپل نه فقط خپل ځان، د خپل ماشومان، د خپل فامیل آینده لپاره چې مثال هغوی کوشش کوي چې ځان اروپا ته رسوي، خو دوی لپاره کله چې قانوني او محفوظ لار به نه وي او د نجات ماموریت نه وي خصوصا په سمندر کې د خلک بس دوم په دې حادثات کې یو هغه قرباني کېږي متاسفانه.
بالکل مهاجرت یو له هغه پدیدو ده چې په هیڅ وخت کې په ټاپه درېدل نه ده یا بند شوی نه ده. خو د افغانستان وضعیت په کتو سره اوس تاسو موږ لرونکو ته معلومات ورکولای شئ چې د مهاجرو یا د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی که د پخوا په شان په نورمال حالت کې وو؟
نورمال په حالت کې اوس ایتالیا له خوا نه تقریبا 2021 په نومبر کې 15 مدني سازمانونه د ایتالیا دولت سره وزارت داخله سره یو پروتوکول امضا کړ چې تر څو 1200 کسان کډوال چې ژوند په خطر دي هغه راولي ایتالیا ته. دا یو قانوني لار ده او په دې کې ځکه اغه علاقه او کوشش او تلاش د مدني سازمانونو له خوا نه و چې مثال دوی ول چې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ژوند په خطر ده، هغه مجلسو د کډوال شوی د پاکستان کې، ایران کې. دا کسان کوم یو قانوني لارو ته جوړ نه کو، دا کسان په غیر قانوني توګه په خطر او د قاچاقبران په لاس کې خپل ځان رسی او خوب نتیجه هغه ده چې څو سوره د مخکې د کشتی حادثه وشو، د دنمارک په بلغاریا کې چې هغه حادثه وشو په کانټینر کې کسان مړ شو، او بل حادثه چې ایتالیا نږدې هغه ساحل کې کوترو کې وشو 15 فبروري د دې کال په 2 میاشتو کې. دا وضعیت ده متاسفانه. خو 1200 کسان دا دومره غټ خبره نه ده، دومره غټ شمېره نه ده، ځکه چې ډېر کسان اوس اکثریت تاسو وینئ تاسو خپه خبر یاست پاکستان کې هلته په ډېر سخته وضعیت کې هلته اوسېږي، پاکستان ورته اسناد نه ورکوي، ډېر کسان د پاکستان دولت له خوا نه نیول کېږي، بندي کېږي. هغه کسان چې یو د قانوني او محفوظ لار ونه ویني خو مجبور کېږي چې بیا خپل ځان په دغه غیر قانوني لاره ځان ورسوي اروپا ته. همدغسې په ایران کې وضعیت نه ده، افغانان لپاره کډوالو لپاره قانوني لار نشته چې دا په قانوني توګه ووسی یو هغه خونه چې مثال دوی ته اروپا او امریکا داسې وادونه کې ورکول کیږي هلته متاسفانه نشته. اساسي حقونه لکه درس ویل او د صحت لپاره هغه خدمات ترلاسه کول هغه خدمات دا امکان نشته. د دې له وجې دوی مجبور دي داخل کړو. متاسفانه نور دلته یو بل خبره مو کومه چې 2018 کې د 2015 هغه غټ کرایسیس چې وو چې د سوریانه ډېر کډواله راغی اروپا ته د غنا وروسته اروپا ترکیه سره یو غټه توافق وکړو چې دوی ترکیه ته پیسې ورکول او اوس هم پیسې ورکول کوي چې تر څو کډواله عملته ودروي پر ترکیه کې ورته وایي چې دلته پاتې شي. سیاست همداسې د ترکیه هغه یو مشکل ده ځکه چې بیا ترکیه خو هغه حقونه نه ورکوي او تضمین نه ورکوي د کډوالو ته. مثال دوی افغانستان ته ماجرین لیږي اوس پروش کاله تقریبا یو لکه شپږ ویشت ماجرونه افغانستان په سوریه کې د ترکیه نه دیپور شوي ده. دا هم د مسؤلیت د اروپا ده ځکه چې د اروپایي هیوادونه او د اروپایي اتحادیه ترکیې ته پیسې ورکوي چې دا کسان هملته نفقه درته پناه نه ورکوي هغه دیپور کوي دا کسان متاسفانه. او په کمپاین کې هم د سو تقریبا یو میاشت مخکې چې انتخابات وو په ترکیه کې په کمپاین کې د مهاجرت او د کډوالۍ موضوع یو غټ موضوع په دې کمپاین کې دا یو وخت جهانی موضوع ده او د ټول نړۍ باید په دې کې بحث وکړي او خپل په منځ کې هغه مسؤلیت چې یو بل سره باید شریک کړي.
بله د افغانان لپاره چې د افغانستان نووزی یا بهر دی یا پلار دی اروپا ته په یوشمن هیوادونه کې دی لکه ترکیه او نور د یو لپاره کومې لاري خوندي یا داري چې مسكون ووسی ترڅو دی وکول شي خپل هدف ته چې هر هیواد وي او په قانوني توګه وی الته لاړ شي.
دا خو ډیر ښه پوښتنه ده. متاسفانه داسې سړی سلف ست داسې تضمینی لار څنګه چې ما مخکې ول د اروپאי وادونه څخه داسې ولار نه جوړ سره چې انتظار دی اوس کډواله هغه ته پناه غوښتن غوښتنو کې یا د دې وادونه سفارت ته لاړ شي هلته د ویزې لپاره درخواست وکړي دا امکان متاسفانه نشته. فقط بس بعضي وادونه هغه ډېر محدود شمیره کډواله لپاره خصوصا چې هغه کسان لکه ژوند په خطر ده لکه اکټیویست چې دی د ښځو حقونو لپاره او نور چې دی د ماینورټیز چې دی د دوی لپاره او نور هغه کسان چې ژورنالیست ژوند په خطر ده فقط هغه لکه قاضیان شو فرنګوالان شو مخکنی حکومت کې دا کسان فقط کوشش کولای شي دا تضمینی نه ده سلفی ساده ده چې مثال په دې پروګرامونو کې برخه واخلي او دا ډیر محدود شمیره ده ټول کډوال لپاره دا یو پرهال نشته. متاسفانه
یو وخت په اروپאי هیوادونو کې یا اروپا ته کوم کډوال تلل د سوریې د هیواد د کډوالو شمیر په سر کې ورپسې افغانستان او اوس دا وضعیت سره رقم دی ځکه بلابل وختونه لکه د اوکران جګړه هم پیل شوې ده که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د کډوالو په شمول باندې دی په کومه کچه کې دي او زیاتره اروپا ته د کوم هیوادونو کډوال ورځي.
تقریبا څو ورځې مخکې تاسو ته خپته ده چې د کډوالې نړیواله ورځ وو او په دې کې یونیسیار هغه ګلوبل ټرینډ چې دی هغه ټول معلومات او شمیره ورکوي د کډوالو په اړه په نړیوال سطح کې تقریبا په دې کې دغه غټ هیوادونو څخه چې خلک تختی او وتلې دي او کډوال شوي دي په دې کې افغانستان د سوریا د وینزویلا د او اوکراین د او په دې کې تقریبا سوریا شو اوکراین شو افغانان د په اروپا کې لومړنی ملتونه دي چې کډوال په کې اروپا ته ځان رسولي دي.
صحیح هغه ځوانان چې په اروپا کې دی او دا اوس د خپل کې سونه قبل دوله لپاره شپې ورځ سبا کوي هغه تاسو پیغام څه دی؟
اغه لپاره پیغام هم دا غواړم چې مثال خپل هغه قانوني معلومات هغه کله یو دولت تزي او هیواد تزي دغه سیستم پاره د پناهښتون کې سیستم پاره صحیح او اپډیټ معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې ته صحیح معلومات خصوصا قانوني معلومات ترلاسه کړي ته خپل مستقبل او آینده پاره صحیح فیصله کولی شي، صحیح تصمیم نیولی شي. متاسفانه ډیر وخت موږ خپل هم چې کله راتللو معلومات چې دي موږ ته کوچکبران راکول، هغوی چې دي خپل په هغه ګټه په اساس هغه معلومات ورکول خلکو ته، داسې نه چې هغوی د هغوی فایده لپاره معلومات ورکړي، نه هغه خپل ګټې لپاره تر څو دوی ډېر پیسې خپل لپاره ترلاسه کړي. د دې له وجه د قانوني تګلارې د پناهغښتون کې تګلارې په اړه معلومات ترلاسه کړي، او نور چې دي هغه کسان چې واقعت په دې برخه کې معلومات لري په دې وادونه کې اوسېږي او اتحادیې دي د مهاجرین د دوی سره اړیکونه چې د دوی څخه معلومات ترلاسه کړي، صحیح او اعتباري معلومات چې نه داسې نه چې دغه غیر دقیق و اپډیټ شي نه، هغه معلومات بیا متاسفانه د دوی ټول پاینده باندې تاثیر لري. او نور چې دي کچېرې په دې وادونه کې د سازمانونه هم شته چې وکلا لري وکیل لري چې دا پناهښتون کې پاړه صحیح ولتر مرسته کولی شي، د دوی څخه باید د کومک درخواست وکړي، او زما مشوره دوی لپاره هم دا ده.
او یو بل لاند جواب کوم تاسو نه واخلو په دې اړه چې کوم کسان چې په اصطلاح کې سونه ردی کی دا غو د ډیپورت کولو یا ایستلو اندېښنه هم شته؟
خوشبختانه د دې لپاره د افغانانو لپاره کله چې د افغانستان مخکنی نظام سقوط وکړ 2018 د اگست وروسته افغانان ته ډیپورت نشي کولای، ځکه چې د دې وادونه هلته سفارت بند شو، اوس د افغانستان هغه فعلا چې هغه نظام د دوی په رسمیت نه دی پیژندلې، د دې له وجه دوی نشي کولای چې افغانستان ته افغانان هغه کډوال چې منفي اخیستي ده چې د افغانستان کې کېدل چې دا و ډیپورت کیږي نه. خوشبختانه
د کډوالو د حقونو فعال سعید حسن انسب ډیر زیات مننه تاسو معلومات هو په دې خبرونه کې لګډون څخه
مننه ده تاسو.
قدرمن دوستانو د خبرونه هم په تو شیبو کې پات رسیدي، تاسو لمتیا ډیر زیات مننه. د امریکا غک نور خبرونه لا دوام لري، موږ سره پات شي تر بیا خې چاله.